او دا فکر کوي چې دا دغه انسان دا پیښه سره یو ترافیکی پیښه هم د انسانانو د قدمو سره تړي د مرګ او د ناروغي پیښه هم د انسانانو د قدمو سره تړي او دا هیڅ تړاو نه لري په معقول انداز دلته د عقلانیت ډیر ښکته درجه کې دی او د تعلیم یافته کسان د عقلانیت دغه پخوالی ته نه رسیدلی ټول فکر کوي چې دا د پیښه یا د بدې ورځې چې د کور اغلی یوازې د دې له وجې راغلی نو البته هیڅوک سره ښه چلند نه لري خو بل هغه کسانو چې عقلاني افکار ولري دا د دې د دام سره نه بولی بدلته هستوی کورنۍ نه دیدلته فراخ کورنۍ دیاره کورنۍ د شلغړی لري د ټول له بچ چلن سره مخامخ کېدل د هغوی ټول بدیز غمل د هغوی ټول سپکسپور غمل د پیغور او د هرګړی مسلې د غولو مسائل په پل پوری اړه نه لري او سو کې د پل سره هر بدبختی تړي
یو مېرمن چې نغواړي نو مې په خبرونه کې یاد شي وای اوس درې لونه لري خلای هم د خسر کور په دې زوروي چې ستا قدم خنوو زوی مو ناروغه شو او کور ته بے وزلی راغله هغه د ځان پاکله وای
100% دغه هغه شاید ما خطر دا اول خو مې خپل ژوند لیدل دي او دوهم پاره ټولنه کې سيزه وسېږم یعنی الله ته د یو انجلې بخت خسرګنی په لاس لیکل شوی وي کومه عقیده او کوم مذهب دوی نه پالي فقط دا پالي چې ولله دغه شز سراسته و درې دي بخت څومره کار کوي او کچېری خپل هغه بخناک قسمت ونه لري که هر پېښه واقعي په کور کې منځ راسي په اصطلاح خونه بیکاره سي او خونه معتاد سي دا ټول قصورات یو مېربنه غړي هغه شز نه وي شز ورترغلي دا ټول هغه د دې تومت په دې پوري تړي او په زمون کې وخت پته دا سره دا دومره بد سلوک سره کوي ځکه کله چې یو شته د خپل خاون سره کومه عزت ونه ګوري دا قدر دانه ونه ګوري نو په دا کور کې د مینځ په صفه دا وسیږي او په ځمن کې هغه شته چې مقصد دا تور بخش دوی نو مور کړی د سیده به قسمت موږ کور تر له کور ټوله را ټوک ټوک البته دوی خپل ځانو ته کوم اشاره نه کوي چې موږ د ش سره کومه ش چلن کړی د کنه د کړی دا خو نه د خدای پیر شې سر مینځ تر ازي دوی دا ټوله قصورات د شزه مربوط کیږي او کچیر شزنه اولادونه اوس هم هغه د بي قسمت ده نارینه اولاد کوونه لري دا هم بي قسمت ده یعنی هر تومت سی وی هغه په دې پوری تړل کیږي کچیر خوونه مرسي یا په اصطلاح خوونه موتاسي یا خوونه بیکارسي یا هم خوونه بل د خپل خانم سره یو بد کوي تا ټوله الزامات په یو شزه پوری تړل کیږي د شزه په نوم یو خالی نسخوره پیاله ده
تاسو اشاره وکړه چې خپلان دی انداز کې میرمن ولډل یاست یعنی د خلکو د بدو فکرونو قربانی هستی د خلکو د غلطو عقیدو قربانی هستی چې کله یو میرمن ودیږي او په کور کې چکیږي میرمن ګرامګنی خدراتو مثلا څه ډول وضعیت سره مخ شوی هستی
څه خپل څه کله را واده سولم خاون مې یو کال مخ لا نه اوس برابر هغه یو روحي مشکل درلود کله څه زو جبري ورته را واده کړم نو دوی کمسینه هم و ډیره کمسینه و پلار مې په کور کې نو ټول هغه مسولیت ټول د مشرانو انا او داسې د مشر اقاو د دوی په لاس کې کله څه را واده کړم نو هغه خاون څه هر برخو ما سره کوم ظلم کوي یعنی په داخل په کور کې به هم داسې هغه به زموږ ولودي به هغه بد شګون ما ته راوړې ده بد شګون خانه مې ده سیدام را واده کړ خو هغه نارینه مو ده سو وخت په تیرې ده سره سی هغه بيخي خپل حافظه د لاس ور کړل لور مې پیدا سوله نو دغه ټوله تومت په ما پرې وتړل سو او زما سي دومره غلط استفاده کوله پرشته ځان سلیر وی ساته په ولاړو نه به د شپې خوب نه به د ورځې خوب چا به دا نه ویل ستام د یو مسلمان اولاد یو رحم باید باندې وکړو
ایلاتی دا و چې دا بدشګومه دراغله د موږ زوی مریض
خیر یسه یعنی دا ټول تومت په ما پورې وتړل سو زوی اولوم نو وسم دا سړی اولوم نو وسم دوی په دې خبر دي چې زوی مې هغه په نشوي یا په غلطو کارو باندې روش ده خوده یغه وخت دغه نه ځایروي کله چې شزه راواده کې بیا نو شزه سي په هغه پورې وتړل بیا نو ورته وای ولا دا ټول قصور واته شزه ده ټول قصور شزه تراجي کې
څومره بد وضعیت د سره وسه او څومره سخت در باندې تمام
ډیر بد حالت سي کله تا جبري راټینګوي او ساسره جنسي تیري کوي او په زمون کې ساسه هر ډول غلطه استفاده کوي او کله سي تر اوزه سي څه کوم قصور نه لرمزم د یو مسلمان اولاد يم زه چاته د خپل الوال او مقابل هغه کسان د مشران ته تر ولاړې په تابن تومت لګي ورزه د ټولو قصورات د ټولو ملامت ته زمور سره ګورک نه دي طلاق ته پرېږي نه دي خپل کور ته پرېږي د لې ورته وسته سلل مساته د چوپړ کې اخته امته به اس احنکه وهل کوټل را کړی دی د یو غټ لرګي وو په دا سره او کلیدلی وینه دا کور باندې ټکوي داسې غټ پنډ یو لرګي جوړ کړی دی دغه کور او دغه ځایونو مایونو باندې ټکوي دا دوړې ایسته کې دغې را وخت پښې او لاسونه را تک شنه کړه دومره سخت یې ووهلم دومره سخت یې ووهلم اخر زه د هغه تخت لاندې سولم سې ځان مې خلاص کړ سې د تخت لاندې سولم دا لاسونه مې داسې کاژه سوله لکه هغه معیوب نه لاسونه مې کاژه سوه د ډېر سختۍ په دا حال کې ما کار هم کوي ولاړ سوم کار په هغه مازیګر کار مې وکړ او کوم مسؤلیت ما ته رادغاړې کړې وو هغه مې په وخت سره سرته ورسوه دومره مسلمانو وسې راته ویلې واسې یو ملحم ته ضرورت لري یو دوا ته ضرورت لري کې نه لري فرشته جانې تقریبا درې هفتې زه داسې ولم درې هفتې وخت ډېر دی درې هفتې زما لاسونه تک شنه وکاژه
تر اوسه بیا همدغه ورځې په تاسې باندې روانې دي ظلم زور چې ته بد شګوموې له واده وروسته د موږ زوی مریض تر اوسه بیا همدا حالت همداسې روان دی
دا حالت دغسې روان روانو دغه وروسته سې وهل کوټلې ډېر سوه دا درېمه درس مې پیدا سوله چې غریب غاری ولې وایي دغه د بدقسمته ده دا خپلې دغسې قسمت یې موږ خو ایسته نه دي ورکړې بیا دا لور سمې پیدا سوه یعنې زما لور په مرګ ټوله خوشحاله وسې مړه مرست کله سی خوښ را ولاړ سی او وای سی د المسی شه د سی سی و مرست نه ژوند تا به سبا نه وکي یو مور و من سره پټه می کړه او د ځان سره می هغه کړه بیا دا غو لوس سی ز خپل اولادو باندې و تار سولم او کوچنی مؤمنان و ز کز مرو هی فشار دومره خراب سو سی خپل اولادو خپل ځان مرګ می غوړه کړم یو سی باید یو تاسو چم وک مور په ازادي نسته ی چیرې نه پریږدي دا وروسته نه غلنه بس اساس پلان وینه وای سی باید بلار سو په شپو باندې سی ولارم کله سی حالت زما پلار از ما کوم حالت ویلې زه په ډیر بد حالت کې وم دا غ پلار په همکاري سره بیا ما خپل مکتب شروع کړ دا انسټیټیوټ می خلاص کی طب می وای
یعنی له واده وروسته پلار سره همکاري وکړه چې ته د طب پانځای وای
واده وروسته سی د اخیرنه کوچنی می پیدا سوله سی زه په ډیر بد حالت کې وم او د تخاون نه پرېښولم د تخ سرګنی یو رقم تومتونه یو رقم خبرې ار ډول سی یو بدنوم په پما پورې بیا دی
ته د سرت وای چې دا دومره سختې په ژوند کې راغلې څنګه د مقاومت سره وکړه څنګه ژوند ته دوام ورکړه ځان ته څه رقم تسلیات ورکوه
پخښ بو کې ځان ته متصایس اومند نو ځکه کوم وضعیت سره سیزم خو ما دا فکر کوي چې شزه اول خپل د پلان د کور یو امانت کله سی هغه د بل کور سی بیا دغه کور مسولیت کې ور ورته چاو کې ځوندې پرې شو نو د بل کور مسولیت ځکه زموږ په مفکرو کې هم دا پېچ کاری سوي سی کله ما دغه وضعیت ویلې دی سی هغه به خیر ولاړ سو نه په توپکو نه په لباس نه په بی حیايي نه په مرګ وزو زما اولادو ته یو هغه په دا وخت کې زه نه پوهېږم یو کس و همکاري وکړه فقط دومره راته یاد کړه چې ته خپل پښو باندې ودرېږ زه یو ډاکټر و په صفت د روان شناسي په نامه باندې یو ډاکټر و هغه راته یاد کړه چې ته باید یو څه زده کړه وکړې ته بیا کوی سی یو ځفم ترلاسه کړې زده کړه ما هر څه هېر کړو سی کوم درس ما ویلې زما هر څه هېر و بیا سی زه د پلار کره رالم ما خپل پلار ته یاده کړم زه اول کوچنیوالی سه د زده کړې ډېر شوق لرم غواړم سی خپل علم ته دوام ورکړم او خدای بخښلی بابا بیا ما ته هغه سند جوړ کړ زه په نم سن کې کښېنولم کله سی زه به کور ته راکړم او کوچنی لور ته مې شیدې ورکولې سهار به ولاړم فرشتې جانې مازګر به راکړم دغه ځیګر به م د شیدو سه داسې کلک ودرېدي د قلیب م لنده و ما به د شرما دغه صنفیانو ته نه سوای ویلې سی زه خو هلته د شیدو یو کوچنی لرم په کور کې سه سی به کور ته راکړم بیا به ما کوچنی مړه کړه په دغه حال کې زه پوهېږم ډېر د خسرګنۍ د خوا خبرې مبرې راکړلې موږ ورې ورځو پتي جوړوو زموږ ښځه مو وګرڅوله دا کیسې مې سې بس زغمله مې قلم کتابچه یې زما سه هېر کړې وه چې زه باید قلم څنګه ونیسم څنګه خط ولیکم قسم په خدای کې زما قلم زده و سې زه څنګه ونیسم بیا د هغه وروسته سې د حالت نه کته خو ډېر هغه کومک زما پلار خدای بخښلی پلار به راسره کوو کله سې به زه ډېره وارخطا سوم په ژړا به سولم ډېره به م رواني حالت خراب سو خدای بخښلی بابا به راته یاده کړې زه یې زه درسره یم خپل زده کړې ته ادامه ورکړه څوک سیار سوای هغه دی وایي چپ کیسه کې مه کېږه زه درسره یم مرشي ته ضرورت یې زه درسره دده دا یوه خبره به ما ته دومره طاقت راکړي چې زه به بېرته سبا په یو نوي پلان سره به بیا ولاړم مکتب ته په یو نوي مفکورې سره به بیا ولاړم سي باید ته کار یوه ورځ بیا کمه سوله هغه د مکتب خلاصېږي په دغه طریقه سې مبارزه سره سیما دولسم خلاص کړي دغه وروسته بیا قابلیت می شروع کړ، قابلیت می خلاص کړ، پولیټیکل کار می سره شروع کړ. په دا حالت کې بیا خسرګنی ماته اجازه نه راکوله، هغه سی به هر وارد از ما په کامیابی خبر سولې دا خو بیا مخته ولاړ. باید مخکله مخکې را وګرځو، خاوند هم دغه مشکلات راته ډېر کړي وو خسرګنی. بیا ما ستي پونځه انتخاب کړه، امادګي مې داسې مکمله نه ونیول. راغلم امتحان سانه شروع سوله، زما ریزلټ راووتې سي دا د کامیابه سوې ده تي پونځه. تا دا وروسته هم بیا خپل تي پونځه ته ادامه ورکړه. همدا زما د ژوند هغه یو فلسفه، یو کیسه ده سي هر ځلې زه را په یادوم ډېر دردونکې.
په دې هیله چې یو ورځ خوښ او ارامه ژوند ولرئ. ډېره زیاته مننه. ښه وخت درته غواړم اوس.
مننه ګرانې، سلامت اوسئ. الله مو مل شو.
د موضوع د لارو خانه کولو لپاره او دا چې د پیښو پړه د نوي ناوې په قدم پورې تړل کیږي، اسلام په اړه څه وایي؟ له قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړي غږیدلې.
دا مونږ ډیر اوریدلې دي، په خپل مو لیدلې دي، اوریدلې مو دي چې وسړی مثال د خبرې واده و چې ناوې راشي سبب د کور کې او حادثه کیږي، نو بیا وچه ولا دا خزه بدبخته و او دا خزه دسی و او دا خزه دسی و. اصلا دا ټول د جهالت خبرې دي. خو د دنه علاوه که مونږ او تاسو متوجه شو اساسي خبرې ته، هغه اساسي خبره ده چې مونږ په دوامدار شکل که مولایان دي، که انجینر صاحبان دي، که د ټولنې نور وګړي دي، البته دا به مونږ باید ومنو چې ټول وګړي البته زنانو ته په یو سپک نظر قایل دي، په یو کم نظر ورته قایل دي. ځکه چې اوس دلته دغه فال نیول او شګون نیول دا خو د ملایحانو لخوا نه ده، دا خو د شته نظام لخوا نه ده. مثال نو دا خو د ټولنې د کور د غړو لخوا ده. نو اوس مونږ ولې دغه خبره بیا په دې انداز ولې نه کوو چې دغه واده وشو چې مونږ یو چې دغه ښځه راغله دا فال نیک نو دا بدو، ځکه داسې حادثه وشو، ولې دا نه و چې د سړي چې دا واده وکړو دغه مشکل پیدا شو؟ نو زمونږ همیشه ګوته یو دغې قشر ته ده چې دا ټولو مظلوم قشر دی، دا یو محروم قشر دی. مونږ ګوته همدغه زنانو ته نیولې ده. نو دغه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک دی چې هغه وایي چې تاسې هېڅکله کټوله دنیا یو زیشی او تاسو ته ضرر اراده ورسوي، خو مګر چې الله پاک نوی غوختی تاسو ته ضرر نشي رسولې. او کچرته ټوله دنیا په د خاطر باندې یو زیشی چې تاسو ته فائدہ ورسوي، تاسو ګټه ورسوي، او مګر الله پاک تاسو ته دغه فائدہ او ګټه نوی لیکلی، تاسو له ګټه او ضرر نشي رسولې. مګر ګټه او ضرر د چا پلاس کې دی؟ هغه د الله پاک پلاس کې دی. نو په دغه کم ځای نه اولی زنانه مونږه ملامت کو او زنانه ته مونږه لاس ونیسو. خو دغه تبعیض په افغانستان کې خصوصا دا ډیر زیات واردېږي، او دا ډیر د والدینو لخوا هم کېږي. د باندې زړه دواړه طرفه ملامت کو، د دین لوخوا دغه تبعیض کیږي، ځکه چې ماشوم مونږ ولرو، مونږ کوشش داري چې په لور باندې تعلیم وکړو، په زوی باندې تعلیم وکړو. که تاسو متوجه شئ د افغانستان ټولنې تمور او پلار دواړه په شریکه زیاده اوندل تا، کله چې ماشومان اولادونه ته مکاتب ته بتلو وسو، مکاتبونه باندې د بدبختانه، خو کله چې دوه مکاتب ولاتله او را بغله کده خور به مخ راغله کور ته، نو کور کې به مور ولا ویله چې بچی ته لک صبر وکړه، چرور دی راشي هغه سره به یو ځای جوړي وخره. خو هیڅ کله مور دا ونه ویل چې او زوی ته صبر وکړه چې خور دی راشي ته وسره جوړي وخره. ورته مهمه نقطه ده، دا یو اساسي نقطه ده. دغه تبعیض موجود دی. هیڅ کله یو خور همیشه د ورور هغه بوینا کی هغه د دوزو نه ډکه جراب وینځي، په ګرمۍ کې په سختو حالاتو کې خوله شوی جراب وینځي. آیا موږ او تاسو لیدلی چې یو ورځ یو ورور را پاتېدل د خپل خور سری زور کړی؟ ولې موږ له داعب ښکارا شي؟ ولې موږ له دا شرم ښکارا شي؟ ولې چې هغه اسلام مبارک دین ترڅو موږ سره د پیغمبر پاک خسته سیرت موجود دی، موږ په دې باندې وشرمېږو چې زه خور له سر زور کوم، یا زه په دې باندې وشرمېږم چې زه مېرمنې سره کور کې همکاري وکم؟ نو دا شرم نه دی، بلکې دا زموږ جهالت دی، دا زموږ حماقت دی، زمونږ د دین نه خبرې ده. او هر هغه څوک چې دغه شګون نسی، دا د اسلام له دایره د چوکاټ څخه په یو حساب باندې وځي. ولی چې دا شګون نیول په اسلام کې حرام دی، دا یو نوع شرک عمل دی، او شرک په اسلام کې هغه عمل دی چې هغه الله رب العزت په هیڅ صورت نه بخي، یعنی دا نه بخونکي عمل دی. که څوک هم دغه مشکل لري، دغه یو مرض دی، البته دا مرض که هر چا په ذهن کې موجود وي، په زړه کې موجود وي، او دغه شګونونه نسی، دا د توبه وباسي او الله له رجوع وکي، او انده کې دغه بد مرض نه ځان وساتي.
بله، لیدل سوي دي چې په دې کورنۍ او کې بیا له نوې ناوې سره ډیر بد چلندم کیږي، حتی تر دې اندازې چې د پلار کور ته نه پرېږدي او امیش دې ته هم دا یوه خبر کوي چې ته بد شګومه یې، تا قدم شوم و مونږ باندې دغه رقم پېښې راغللې. که څه هم تاسو موضوع ډېره ښه روښانه کړه چې هر څه د الله په لاس کې دي، مګر بیا هم دا کارونه کیږي په افغاني کورنیو کې. ناوې څه وکړي په دغسې وضعیت کې، او د خسر کور ته څه ویل لري؟
ای کاشکې چې مونږ داسې یو نظام دوامداره شکل، مونږ داسې یو نظام لرلی چې هغه د مېرمنو اواز اورېدلی وي، واقعا دغه اوازونه خبرونه د جمهوریت په وخت کې نه دی اوریدل شوی. موږ باید حقیقتونه وایو، ځکه چې د دوه لپاره داسې زمینه نه وه برابره چې میرمن لاړه شي، ناوې لاړه شي، اول ته د په اړه باندې یو عریضه ثبت کړي چې زه راغلی یم په دې کور کې داسې حادثه وشوه، او دو اوس په ماله په بد نظر ګوري، ماله په تحقیر نامیز نظر باندې ګوري، په ما باندې پابندۍ لګېدلې دي. خو متاسفانه چې موږ دغسې کومه اداره هلته ونه لرله چې هغې اجرایي صلاحیتونه لرلې، او اوس خو پرېږده نو اوس ټول په افغانستان په ده باندې آګاه ده چې یوازینی نظام په ټولې دنیا کې به همدا وي چې د حکم د پاسه حکم او هر څه د پاسه همدغه د زنانو په اړیکې راځي، دنه خو ګیله نه شو کولی. را به شو هغې مېرمنو ته چې که دغسې حالاتو سره مواجه شوي وي، هغوی د مبارزه وکړي، هغوی د تسلیمي نه ورکوي، ځکه که دلته داسې اوس موږ تاسې وایو چې ولا دا زموږ فرهنګ دی او دا زموږ پښتو ده او موږ دلته صبر وکړو، دغه موږ حوصله وکړو، زه شرمېږم. یعنې دا مرض ته اولادونو ته هم پرېږدي، دا خو سبا ستا د لور سره هم کېږي، سبا ستا د خور سره هم کېږي، سبا ستا د تره د لور سره هم کېږي. یعنې دا مرض به موږ پرېږدو همیشه دپاره که دغسې یو ستونزه موجوده وي، او هغه د ټولنې یو وګړی د ده دپاره مبارزه وکړي، خپل اواز پورته کړي. منم چې د مشکلاتو سره به مواجه شي، خو بلکې د پاکې ټولنې دپاره، د یو سالمې ټولنې دپاره به مبارزه کړې وي. او را به شو خواښې ته او خسر ته او اوخو ته لیورونو ته، دونه به زه صرف دومره وایم په کورنو کې چې د الله نه وېرېږئ. دا صرف ضرر رسول، ګټه رسول، دا صرف د الله په لاس کې دي. هېڅ بنده، هېڅ شخصیت دا نه شي کولی چې څوک سره، مګر چې الله پاک نه وي لیکلی. نو دغلته د دو کورنۍ د دغه شرکي الفاظو نه او د دغه شرکي حرکاتو نه ځانونه وساتي، او دغسې په دوامداره شکل په کلونو کلونو سره، په سوونو کلونو سره زموږ په ټولنه کې چې د مېرمنو سره دغه بد چلند کېږي، او دغه د پراپرټۍ په شکل سره سلوک ورسره کېږي، د انیمول په شکل، د ځناورو په شکل چې کوم حرکتونه او کوم ژوند د دو سره اختیاریږي، د دغې نه د ځان وساتي. ځکه چې دا صرف په دې دنیا کې نه ده چې موږ به په دې دنیا کې دغه ظلم وکړو، وحشت وکړو. د دې هر یوې نقطې، د دې هر یو لفظ چې تا د دې مېرمنې په وړاندې باندې حساب کړی دی، تا که د الله باندې یقین وي او که تا ایمان په دې خبرې راوړی وي چې زه الله او د الله رسول منم، د دې یو یو لفظ چې تا استعمال کړی، د دې یو یو حرکت چې ته د هغې په وړاندې باندې کې، په ورځ د آخرت باندې به د ده ته سوال جواب ورکړې، او د به دغه مسؤلیت به ستا په غاړه کې پروت وي، او الله ربالعزت به تا نه دا پوښتنه کوي چې زما دغه بې ازاره بې اوازه مرغۍ دا ستا په کور کې ژوند کولو، او تا د یو غلام یو د یوې وینځې په شکل باندې ساتلې وه، بلکې هېڅ قسم ژوند ته دې دا نه وه پرېښي. راشه نو نن ورځ د محشر په ورځ باندې د هغې جبار او د هغې منتقم رب په ذات په وړاندې باندې به ترې د یو یو لفظ او د یو حرکت حسابي ورکوئ.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
په عزت او سلامت اوسئ. تاسو نم ډېره مننه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورونو او ستوندو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
په سلامونو مو د نن ورځې درسی ساعت ته هر کلی کوم. نن دوشنبه ده، او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د درسی ساعت د دې خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوي، او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. نن به خون کې راته د تیر درس په دوام چې هسته او اټوم وو، کوانتوم نمبر تشریح کړي. د خون کې به واورو چې کوانتوم نمبر څه شي ته ویل کیږي، او په کیمیا کې په کومو تورو سره ښودل کیږي. د درس په جریان کې اورو چې کوانتوم نمبر څو ډوله دی، او هر ډول یې په کیمیا کې ځانګړی اهمیت لري.
په پیل کې اصلي کوانټم نمبر دی چې د ان په ټولو سره هم شودل کیږي. دا کوانټم نمبر د الکترونی ورځي جسامت، د اتوم شعاع او د الکترونونو انرژي کې سویه د هسته په پرتله په بیلابیل قشرونو کې راشي چې ان مساوي کیږي چې د یو څخه تر وو پورې، او د انګلیسي په غټو تورو سره شودل کیږي کې ال ایم ان او پی کیو تورو سره شودل کیږي. فری کوانٹم نمبر دا کوانٹم نمبر د الکترونونو اوربیتالي شکل تاکي او یا په اصلي سويه کې د فری سويه شمیر راشي. فری کوانٹم تا اوربیتالي کوانٹم نمبر هم وایي چې د ال په توري سره شوتل کیږي چې د اوربیتالونو نوم د اس پی ډي اف جی ایچ په توري سره شوتل کیږي. د اوربیتالونو شکلونه یې دي چې د اس اوربیتال د پی اوربیتال او د ډي اوربیتال داسې شکلونه ځانته غوره کوي چې د پی د سوي د اوربیتالونو د الکترونی ورځې بڼې یا په دې شکلو سره وي. د دی د سوي د اوربیتالونو د الکترونی ورځې بڼې هم په دا شکلونو سره وي. د اس د اوربیتال دي چې اوبیزیوي شکل ځانته غوره کوي. همدارنګه د پی اوربیتال دي چې داس شکل ځانته غوره کوي. د ډي اوربیتال دي چې په دې شکلو سره ځان ښکاره کوي. مکناتیسی کوانٹم نمبر د ایم ایل په توري سره هم شوتل کیږي. دا کوانٹم نمبر د الکترون مکناتیسی خواص تشریح کوي او هم په هر عمومي سویه کې د هر نو اوربیتال تعداد شي. مکناتیسی کوانٹم نمبر لاندې قیمتونه اخستلای شي چې قیمتونه عبارت دي د دې فارمول په دلوتلو سره 2000 ال جمع یو سره چې د فریقا مکناتیسی کوانٹم نمبر ځانته یو درې پنځه وو قیمتونه اخستلای شي. سپین کوانٹم نمبر وایي چې د اس په توري سره هم شوتل کیږي. وایي د سپین کلمه چې د تاوېدو په معنا ده یا د څرخېدلو په معنا ده چې د الکترون حرکت په خپل محور باندې د سپین کوانٹم نمبر په نوم یادیږي. د کوانٹم نمبرونو قیمتونه دي چې د اصلي کوانٹم نمبر د فری کوانٹم نمبر مکناتیسي کوانٹم نمبر قیمتونه په دې جدول کې شوتل شوي دي. په اوربیتالونو کې د الکترونونو د توزیع لپاره یو شمېر قاعدې په لاندې ډول سره دي. لومړی د پاولي قاعده، د هون قاعده او د کلچکوفسکي قاعده ده. لومړی د پاولي قاعده وایي چې پاولي وایي وایي په یو اتوم کې الکترونونه نشي پیدا کېدای چې څلور واړه کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. یعنې داسې امکان نه لري چې د یو الکترونونو هم د اصلي کوانټم، فری کوانټم، مکناتیسي کوانټم یا سپین کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. داسې امکان نه لري لکه د هیلیم او لیتیم په مثال کې لیدلای شو چې د دې هاف کوانټم نمبرونو فرق لري. د هون قاعده بیا وایي وای فری عین انرژي کې سوي اوربیتالونو د الکترونونو په واسطه داسې د کیږي چې وای د هغوی د سپین د عددي قیمتونو مجموعه اعظمي وي. یا په بل عبارت الکترونونو د فری سوي اوربیتالونو لومړی وای په تاکه شکل او هم جهت سپین سره ټکی. خو که چیرې زیات الکترون شتون ولري د هغوی جوړه کېدل په اوربیتالونو کې له مخالف جهت سره سپین سره پیل کیږي. یعنی په دې مثال کې لکه د نایتروجن او اکسیجن چې وینو لومړی کله چې دا د اوربیتالونو ډکوي لومړی دا په هم جهت او ټاکه شکل سره ډکوي. کله چې د اوربیتالونو خانه د دې د کې کړل او نو د اوربیتال او قیمتونه زیات ول نو هغه به په مختلفو جهت ډول سره د اوربیتالونو سره ډکوي. بل لکه په دې ځای کې وینو چې د هایدروجن، د هیلیم، لیتیم، بیریم، عناصرو انرژي کې سوي شو د سوي دي چې او په دا لومړی خپل ځان په طاقت ډول سره د کوي. هم جهت ډول سره کله چې د الکترونونو شمېر زیات وي په مختلفو جهت ځان ته په اوربیتالونو کې ځای اختیاروي. همدارنګه د دا نور مثالونه دي چې موږ وینو فش کې د کاربون دی، برومین دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی او نیون عناصر وینو چې په تا لومړی په تاکه هم جهت ډول سره اوربیتالونه ډکوي. بیا کله چې شمېر زیات په مخالف جهت سره د اوربیتالونه خانې ډکوي. دا ځینې نور مثالونه دي. کلچکوفسکي قاعده وایي وایي الکترون لومړی د هغې انرژي کې سوي اوربیتالونه کې ځای پر ځای کیږي چې د اصلي ان او فورین کوانټم نمبرونو عددي قیمتونو مجموعه د ان جمع یو یې کوچنی وي. یعنی په دې مثال کې وینو چې دوه د اصلي کوانټم نمبر قیمتي 2 دي او د اس اوربیتال کې دي چې د ال قیمت یې 0 د چکله جمع شي نو 2 کې هم دا د پی د وینو چې دا وایي وي د دې مجموع قیمتونه یو ډول څخه کوچنی وي. لکه په دې مثالونو کې چې لیدل کیږي وای کچې د دوه یا سو سویو ای ان جمع یو مساوي وي او په دې صورت کې د هغه سویو اوربیتالونو الکترونونو په واسطه د کیږي چې د اصلي کوانټم ان قیمت یې کوچنی وي. په دې شکل کې بیا د ان د کوانټم قیمت باندې د دې اوربیتالونو سره د کیږي. لکه چې د اصلي کوانټم نمبر یې څلور دی او فری کوانټم نمبر یې درې دی نو کله چې سره جمع کې اوه کیږي. یعنی په دې کې بیا د قیمتونه یا مساوي او همدارنګه د ان کوانټم نمبر قیمت یې کوچنی وي. د اصلي او فرعي انرژي سوي د کلچکوفسکي قاعده پر بنسټ باندې په ډېر ډول دي چې کله موږ غواړو دا ترتیب کړو نو هغه په د یو اس دوه څخه یعنی د لومړي اصلي سوي دي چې کې ال ام ان او پی کیو همدارنګ آروم پکې شامل او فرعي سوي مو دي چې دا د یو اس دوه اس دوه پی درې اس درې پی څلور اس درې ډي څلور پی پنځه اس څلور ډي پنځه پی شپږ اس پنځه ډي څلور اف شپږ پی او اس پنځه اف په دې شکل سره دا ان خپل چیشي انرژي کې سوي ټکوي یعنی لکه څنګه چې بکچورونه د خاطه تک تللی دي په دې شکل سره دا کولای شي خپل هغه انرژي کې سوي په الکترونونو باندې ټکي.
درنو زده کوونکو د کوانټم نمبر په برخه کې خون کې ځینې قاعده هم مکتوب وړاندې کړې چې له دې جملې یو هم د کلوچوفسکي قاعده و.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په 8:00 بجو له ازادي رادیو.
دی ولسم ټولګي زده کوونکو ته خرغلاست وایم. د کیمیا په تیر درس کې مو د مخلوطونو درس ولوست او خول کې راته د متجانس او نامتجانس مخلوطونو په باب معلومات راکړل. دا د نن د کیمیا په درس کې فلزونه لولو. په دې درس کې درې برخې شاملې دي چې فلز، غیر فلز او شبه فلز موضوعات دي. د ښوونکي په درس کې د دې درې واړو ترمنځ توپیر تشریح کیږي. زو او په ګډه دې درس ته غوږ دو.
فلز، غیر فلز او شبه فلز پیژنه په میډول عنصرونه په فلزونو، غیر فلزونو او شبه فلزونو ویشل شوي دي. هغه عنصرونه چې د برېښنا او تودوخې ښه تیرونکي دي د فلزونو په نامه سره یاد شوي دي. فلزونه وایي خپله چې فلزونه څه شي دي. فلزونه فلزي ذله لري. هغوی زیاتره جامد او کرسټرلي دي. د پانې کېدلو او سیم جوړولو وړتیا لري. داسې چې له سرو زرو څخه دومره نازکې پانې جوړېدای شي چې د لمر وړانګې له هغوی څخه تیریږي. او د پلاتین له یو کیلوګرام څخه د استوا د کرښې د اوږدوالي په کچه سیم جوړېدای شي. غیر فلزات چې دا عناصر په طبیعت کې بنسټیز رول لوبوي چې د نن ورځې د صنعت بیلابیلو برخو کې کارول کیږي. دا عنصرونه د بیلابیلو مرکبونو د جوړېدو لامل شوي دي او د ژوندي موجوداتو په ژوند کې ارزښناک رول لوبوي. د بیلګې په ډول کاربن هغه عنصر دی چې د ټولو عضوي مرکبونو په ترکیب کې شتون لري. همدارنګ غیر د شبه فلزات عنصرونه وایي چې شبه فلزات چې د کیمیاوي عناصر ځینې د هغوی د ځانګړي الکتروني جوړښت پر بنسټ له شرایطو په پام کې نیولو سره دوګونی یعنی امفوټیک خاصیت لري. داسې چې په ځینو حالاتو کې فلزي خواص او په ځینو نورو حالاتو کې غیر فلزي خواص له ځان څخه شي. هغه عناصر چې امفوټیک خواص لري د پیریډیک چلول په منځنۍ برخه کې ځای او د متحول اکسیدیشن نمبر لرونکي دي. کچېره په مرکبونه کې د پسمبات اکسلور اکسیدیشن نمبر ځان ته غوړه کړی وي نو په رښتیا سره غیر فلزي خاصیت له ځان شوته دي او ارجاع کول کېږي. د بیل کې بدول دوی د کروم عنصر چې دي د شبه فلزونو له عناصر له ډولونو څخه یو عنصر دي. کچېره دا عنصر په مرکبونه کې د مثبت شپږ اکسیدیشن نمبر ولري د غیر فلزي خواص له ځان څخه ښکاره کوي نو کله چې له مرکبونو څخه مثبت درې اکسیجن نمبرونه لري له ځان فلزي خاصیت راشي لکه کوي الکلي سره ارجاعي او د کوي تیزاب سره اکسیدیت کون کی خاصیت له ځان څخه ښکارا کوي. د شبه فلزونو عناصر میل لري چې له نور عناصر سره کوولنسي مرکبونه جوړ کړي او اکسیټونه یې جوړوله او چې اکسیټونه یې باندې سي جوړولای چې دا د شبه فلزونو دي چې ځان څخه اونفورتیک خاصیت شي چې هم د فلزونو او هم د غیر فلزونو خواص په ځینو حالاتو کې ښکارا کوي.
د فلزونو په درس کې یو جالب موضوع دا و چې ځینې کیمیاوي عناصر د الکترونیکی جوړښت یا ساختار لمخي په ځینې حالاتو کې فلزي خاصیت یا ځانګړنې لري خو کله ناکله خپل خاصیت بدلوي او په غیر فلز بدلیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د دولسم ټولګي په تیر درس کې مو د عضوي کیمیا درس پیل کړ. دا د نن عضوي مرکبونه لولو. په دې برخه کې ښوونکي راته عضوي مرکبونه تعریفوي او وابورو چې څنګه د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ توپیر وکړو. دا هم تاسو او دا هم د عضوي مرکبونو درس.
د عضوي مرکبونو په امتداد ارګانیک کمپاونډز نور پیژندنه وایي چې عضوي مرکبونه هغه دي چې د هغوی بنسټیز جوړوونکي عناصر کاربن او هایدروجن دي او په مشتقاتو کې د عناصرو د دوراني جدول نور زیات عنصرونه شامل دي لکه میتان دي، میتایل کلورایډ او داسې نور شامل دي. عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ یو لږ توپیرونه وایم. عضوي مرکبونه چې دي ټول عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي او ځینې یې هم په خپل ځان کې د فاسفورس، سلفر، اکسیجن، نایتروجن او هلوجنونه هم لري. غیر عضوي مرکبونه بیا د کاربن نه لري او که یې لري نو د کاربونیټي او یا اکسایډي په شکل وي او د دوراني جدول ټول عناصر پکې شامل دي. دوام د عضوي مرکبونو شمېر میلیونونه دي او د غیر عضوي مرکبونو شمېر لږ دي. د عضوي مرکبونو اټومونه ترمنځ اړیکې اشتراکي دي او د غیر عضوي مرکبونو ترمنځ اکثر اړیکې آیوني وي او عضوي مرکبونه په اسانۍ سره سوځي او غیر عضوي مرکبونه په اسانۍ سره نه سوځي او د ځینو تعاملونو په وخت کې زیات تودوخې ته اړتیا لري. زیاتره کیمیاوي تعاملونه په عضوي مرکبونو کې ورو یا بتی وي او ډېر وخت او حرارت ته او یا هم کتلس ته اړتیا پیدا کوي او په غیر عضوي مرکبونو کې اکثره کیمیاوي تعاملات چشمي چټک وي یعنی تیز وي. په عضوي مرکبونو کې اکثره په اوبو کې حل کیږي او غیر عضوي مرکبونه په اوبو کې په اسانۍ سره حلیږي. عضوي مرکبونه غیر الکترولیت او د برېښنا نه سي تیرول. غیر عضوي مرکبونه الکترولیت او برېښنا حادي دي. عضوي مرکبونه د بکتریا په مرسته ورستیږي او تجزیه کیږي او غیر عضوي مواد د بکتریا په واسطه نه ورستیږي او نه هم تجزیه کیږي. عضوي مرکبونه لوی مالیکولي وزنونه لري او غیر عضوي مرکبونه مالیکولي وزنونه یې لږ دي. همدارنګه عضوي مرکبونه د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې لري او د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې په غیر عضوي مرکبونو کې نه لیدل کیږي. همدارنګه هایډروکاربونز وایي نو چې هایډروکاربونونه په دوه ډوله دي. الیفاټیک هایډروکاربونونه دي او همدارنګه اورومټیک هایډروکاربونونه دي چې د هغه له ډلې څخه الیفاټیک هایډروکاربونونه مشبوع هایډروکاربونونه او غیر مشبوع هایډروکاربونونه لري. په مشبوع هایډروکاربونونه کې الکانونه دي چې فارمول سی ان ایچ 2 ان جمع دوه دي او د غیر مشبوع هایډروکاربونونه کې الکیلونه چې فارمول سی ان ایچ 2 ان او همدارنګه الکاینونه چې فارمول سی ان ایچ 2 ان منفی دوه دي. همدارنګه اورومټیک هایډروکاربونونه کې د بنزین او مشتقات دي. بنزین ته ورته کریز هایډروکاربونونه دي، سو کریز هایډروکاربونونه دي او همدارنګه هیټرو اورومټونه شامل دي. پاغلر کې لومړی مشبو هایډروکاربونونه یا هم الکانونه وایو. الکان د کاربن او هایډروجن الیفاتیک مرکبات دي چې عمومي فارمول سی ان ایچ 2 ان جمع دوه دي او د مشبو هایډروکاربونونه او یا پارافین هایډروکاربونونه په نامه سره هم یادیږي. د الکان د مرکبات د نمونه په پای کې اني راځي چې د هغه ساده مرکبات معمولي تریبل نمونه لکه میتان، ایتان، پروپان او داسې نور دي چې په دې شکلونو کې میتان، ایتان، پروپان او بیوتان لیدلای شو. نو مې شوډنه یې کوم چې نو مې شوډنه په لړ کې کچی د الکان په مرکبات هایدروجن یو اتوم کم چې نو دا ګروپ د الکایل په نوم سره یادی لکه میتایل ګروپ دی او دا رنګه ایتایل ګروپ دی او کچی د میتان څخه د هایدروجن دوه اتوم کم چې نو دا ګروپ د میتلین په نوم یادی لکه میتلین کلورایډ. همدارنګه مشبو هایډروکاربونونه الکانونه عبارت دي له میتان، ایتان، پروپان، بیوتان، پینتان، هیگزان، هپتان، اوکتان، نونان، ډیکان. همدارنګه دا ملره ته هیگزان، ډیکان کړي او داسې نور څخه عبارت دي. د مشبو هایډروکاربونونو الکانونو نومې شوډن عمومي قاعده په داسې ډول ده چې عضوي مرکبات چې موږ انټرنیشنل یونین اف پیور ان اپلایډ کیمستری یعنی د ایپک په طریقه سره یې داسې نومول کیږي چې لیکن د ځینو ډیر مشهور مرکبات لپاره ایپک نوم تر څنګ پخوانی مروج او معمول نومونه هم یې هم په دې نومې شوډن کې جواز لري. د نومې شوډن په معمولي سلسلو کې د الکانونو مختلف ساختماني ایزومیرونه د هغه د نوم څخه د مخ یعنی ان ایزو او نیو مختارې پښون پکشه شردل سره توپیر کیږي. د ان الکان کې د کاربن اتومونه یو مستقیم زنجیر او په ایزو الکان کې منشاب زنجیر چې شي زنجیرونه پکې جوړیږي چې دا یو نورمال پینټانونه او زنجیر لرونکي دی. د ایزو پینټانونه او همدارنګه د نیو پینټانونه زنجیر لرونکي او قریبا د دینو مشودانه ده. همدارنګه د ځینې نور مثالونه دي. د الکانونو استعمال وایي چې الکانونه څنګه لاسر الکانون د کتریسي هایدروجنیشن څخه غیر مشبوه هایدرو کاربونونه یعنی الکین چې د فلزي کتریس په موجودیت کې د هایدروجن په خپل دوه ګونی اړیکه نسکوي او مشبوه هایدرو کاربونونه حاصلېږي. څرنګه چې الکین د مختلفو طریقو په واسطه په اسانۍ سره لاسته راوړل کیږي، نو له همدې کبله د الکانون د استعمال دغه طریقه ډیره مهمه شمیرل کیږي. لکه په مثال کې چې لیدل کیږي چې دوه میټایل دوه اوکتانه څنګه د الکانون د استعمال څخه لاسته راځي. همدارنګه د الکان د هلوجنیت څخه په مختلفو طریقو لاسته راځي چې په لاندې ډول تشریح کیږي. اول د ګریکنارټ مرکبات د هایدرولیز څخه د ګریکنارټ مرکب د الکال د هلوجنیت او مګنیزیم د تعامل څخه لاسته راځي چې د ګریکنارټ په معیار کې کاربن او مګنیزیم اړیکه رابطه ډیره فعاله ده او د اوبو په واسطه په اسانۍ جدا کیږي. پروتون په کاربن کې چې منفي چارج لري او هایدروکسید آیون په مګنیزیم باندې چې مثبت چارج لري نصب کیږي او دا لاسته راځي. چې په نوموړي معادلې کې د دلا سره ورنه شوتل سوي د چالوجنونو په دې باندې نسبي همدارنګه الکانونو لاسته راځي. دا د الکان هلوجنیت اجزا د جس او د تیزابو په مرسته د هغې لاسته راوړنه ده. همدارنګه د الکانون هلوجنیت اجزا د فلزات هایډریټ په واسطه چې د لیتیم المونیم هایډریټ همدارنګه د سوډیم بور هایډریټ د اجزا په واسطه الکال هلوجنیت په الکان باندې پتنیږي. همدارنګه د الکانون ځینې ځانګړتیاوې وایي چې الکانون لومړی څلور مرکبات لکه میتان، ایتان، پروپان او بیوتان د تودوخې په عادي درجه کې د ګاز په حالت کې پیدا کیږي. همدارنګه چې بیا هپتان د ان هپتان څخه تر بیا ان هپتا ډیکان پورې مایع او دغه څخه نور الکان د جامد په حالت کې پیدا کیږي. مایع الکان د بنزین بوی لري مګر ګازي او جامد الکان بوی نه لري. ترنګ چې الکان یو غیر قطبي یعنی یونیپولر جوړښت لري، نو له همدې کبله په غیر قطبي او یا ډیرو ضعیفو محلولونو لکه ایتر، کلوروفارم، تترا کلورو، میتان او بنزین کې په ښه توګه سره د دې حل کېدنه سرته رسیږي یا هم حلیږي. لیکن په قوي قطبي محلولونو لکه اوبو او دای میتایل سلفو اکساید کې د الکانو د حلېدو وړتیا ډیره کمه لیدل کیږي. الکانونه د غیر قطبي مالیکولون ترمنځ د وندروال ضعیفه قوه شته چې مالیکولون د مایع جامد په حالت کې سره نږدې او یو ځای وي. وایي څرنګه چې د وندروال قوه د الکان د مالیکولونو د بهرني سطحې په زیاتېدو سره قوي کیږي، نو له همدې کبله کله چې الکان په مالیکول کې د میتین یو ګروپ اضافه شي د هغه الکان د شیدو ټکی هم لوړیږي. همدارنګه نمنشب الکان په شان یو منظم جوړښت نه لري او د مالیکول بهرنی سطحې د ان الکان په پرتله کم ده چې له همدې سره د مالیکولو ترمنځ د وندروال قوه ضعیف دي او د منشب الکان یا د ان الکان په پرتله د تودوخې په تیته درجه کې پیشې دوه راځي. دا د الکانونو ځینې ځانګړتیاوې دي چې د تودوخې په مختلفو درجو باندې پیشې دوه راځي. همدارنګه د الکانونو تعاملات دي چې الکان د ډیر نور مرکبات په پرتله چې فعالي موازی لري ثابت او د ډیر معیارونو سره په تعامل کې نه داخليږي. د غیر مجبور کارونو یعنی الکان او الکین پر خلاف مجبور کان حتی په ډیر لوړ تودوخې کې هم د غلیظو فلزي تیزابونو کلوي تهامز او ارجاع کوونکو مواد سره تعامل نه کوي. همدارنګه د الکانون د هلوجنیشن د رادیکلي تعویضي تعاملاتو په نتیجه کې او د الکان د تعامز سوزولو په واسطه د الکانونو مهمو تعاملات څخه شمیرل کیږي. الکانونو هلوجنیشن څه دي؟ الکان په تیاره کې او پادي تودوخه د هلوجن د فعال مالیکولونو سره لکه کلورین او برومین سره تعامل نه کوي، لیکن که د الکانونو هلوجن مخلوط په دلمل ورانګي ورتیر شي یا د 300 درجه د سانتیګریډ څخه زیاته تودوخه ورکړ شي او یا د پار اکساید سره یو ځای شي، نو تعویضي تعاملات یا هم سبستیټیوشنز ریاکشن اجرا کیږي چې د هغې په پایله کې الکایل هلوجنیت یعنی اکسمسید د کلورین برومین ایچ ایکس حاصلیږي لکه په دې معادله کې چې لیدل کیږي. همدارنګه په کپلي تعاملونو کې د مول اندازې څخه زیات په کافي اندازه هلوجن موجود وي، نو الکانونه ټول هایدروجنونه په هلوجن عوض کیږي او په دې ترتیب مهم محلولونه لاسته راځي. د میتان او کلورین د تعامل څخه مختلف محلولونه لکه میتایل کلوراید، کلورومیتان، میتلین کلوراید، ډای کلورومیتان، کلوروفارم، ترای کلورومیتان او کاربون تترا کلوراید یعنی تترا کلورومیتان حاصلیږي لکه په دې مفتای تدیر فورمولو معادلو څخه عبارت دي. همدارنګه د رادیکلي تعویضي تعاملات چې په راډي په الکانونو کې سره رسیږي چې رادیکلي هغه اتومونه مالیکولونه او آیونونه دي چې تاکل الکترونونه یې ولري او اتومي اړیکه یعنی بونز مساویانه ماتول یعنی هومولایټیک په نتیجه کې د تودوخې د نور رنګ په واسطه جوړوي. همدارنګه د الکانون یو ځانګړی تعامل راډیکلي تعویزي تعامل دی چې د هغه میخانیکیت په لاندې ډول ښودل شوی دی. د میتان او کلورین د راډیکلي تعویزي تعامل میخانیکیت څه ډول دی؟ میتان او کلورین مالیکولونه د ګاز په حالت کې تعامل کوي او د تعامل په څو مرحلو کې چې منځنۍ ډېر کم عمر راډیکلونه جوړیږي اجرا کیږي. همدارنګه دغه تعامل د نورو راډیکلي تعاملونو په شان په دوو مرحلو کې ترسره کیږي. لومړی د تعامل یعنی پیل تعامل پیل دی. همدارنګه دوم د زنجیر تعامل دی چین پروپاګیشن. لومړی مرحله په دې کې لومړی د کلورین یو اټوم د میتان یو مالیکول سره تعامل کوي. یو مالیکول هایدروکلوریک اسید او یو د میتان ریډیکل جوړیږي. په دوهمه مرحله کې د میتان ریډیکل د یو مالیکول کلورین سره تعامل کوي. دا هغه تعامل څخه میتال کلوراید او نوی کلورین اټوم ریډیکل منځ ته راځي لکه په مثال کې چې لیدل کیږي. دریم د زنجیر تعامل ختمېدل یعنی دا چین ټرمینیشن څه ډول دی؟ د ریډیکلي تعاملونو په دې مرحله کې ریډیکلونه له منځه ځي نو له همدې کبله زنجیري تعاملات ختمېږي. ریډیکلونه د لاندې تعاملاتو په مرسته تعاملاتو په پایله کې له منځه ځي او د ریډیکلونو دوهم ځل یو ځای کېدل ترسره کیږي. بیا هم د دوه الکال ریډیکلونو ډیسپروپورشن دی چې د مثال په توګه د دوه الکال ریډیکلون څخه یو مالیکول ایتان او یو مالیکول ایتین حاصلیږي لکه په دې ماده کې چې لیدل کیږي. همدارنګه الکانونو تحمض یا اکسیدیشن په مرسته همدارنګه د عضوي مرکبات د ډیرو مغلقو تعاملونو څخه یو هم د هغوی سوځول دي چې انرژي ځینې لاسته راځي چې په لمبه کې الکان د هوا اکسیجن سره سوځي. کاربن ډای اکساید او اوبه ترې حاصلېږي چې د دې تعامل څخه ډېر تودوخه هم آزادېږي. که د تعامل عملیه مکمله نه وي نو په دې حالت کې د میتان کنټرول شوي تعامل څخه اسیتلین هایدروجن او کاربن مونوکساید حاصلېږي او دغه تعامل د نامکمل یعنی قسمي تعامل یا پارشل اکسیدیشن په نامه سره هم یادیږي. خود به خودي یا خپل سري تعامل یا اوټو اکسیدیشن. عضوي مرکبات نه یوازې سوځولو په واسطه د هوا او اکسیجن سره تعامل کوي بلکې دوی په عادي تودوخه کې هم د هوا او اکسیجن په واسطه په ورو ورو تعامل کوي چې تعامل داسې جریان چې په هغه کې کتلس نه استعمال تخپل یا اوټو اکسیدیشن په نامه سره یادیږي. همدارنګه غیر فعال الکان په عادي تودوخه کې په ډیر لږ اندازه تعامل کوي چې حتی دا غو اندازه کول د امکان څخه لیرې دي. لیکن منچو الکان په ځانګړي توګه چې دریمي کاربن یعنی ترتری کاربن ولري د یو کتلس په موجودیت کې او یا د تودوخه په لوړ درجه کې تعامل کولای شي چې د دې په نتیجه کې د تعامل څخه ډیر فعال او ثابت الکایل هایدرو پروپاروکسایډ جوړیږي چې په صنعت کې دا غو څخه د فینول او اسیتون د استعمال لپاره کار اخیستل کیږي. چې ځینې مثالونه دي په دې کې د هغوی شوتل سیوی دي.
هله د چیننني درسي ساعت در سره د کیمیا د درس په برخه کې مرسته کړې وي. د کیمیا پراتونکو درسي ساعت کې د لسم ټولګي د کونکو ته د عناصرو خواص تشریح کیږي. د ولسم ټولګي د کونکو به د مخلوطونو ځانګړتیاوي ولولي او د دولسم ټولګي د کونکو به واوري چې الکینونه څه ته وایي.
ل آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، لنننی درسي ساعت سره مو له ملتیا مننه کوم. تر بلې خبرونی ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.